درنو اوریدونکو السلام علیکم د سهار و بجې دی سلطان محمد سرور يم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې چې په سر کې نیم ساعته خبری مجله لرو د مجلې د ریپورتونو پیل کې به واوري چې د افغانستان حکومت د سولې په حق له په کابل کې سلام مشورې پیل کړې دي د افغانستان د وروستیو تحولاتو په حق له د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړې دي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په حق له تیر ورځ غونډه وکړه په راولپنډي کې د شیعاګانو پر جماعت برید کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن له اسلام آباد وبخي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی بلکې له هغو خلکو سره په جګړه دی چې اسلام تحریف کړی خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړي چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې دای نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره یې سلام مشورو ته مخه کړي د دې غونډو په ترڅ کې تیر ورځ په ارکې جمهور رئیس له پخواني ولسمشر حامد کرزي یو شمیر جهادي مشرانو او د ملي شورا له استادو سره وکتل درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلي رپورت به په خبرونه کې په ګډه واورو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تیر ورځ غونډه وکړه په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی میراجان ازادي رادیو ته وویل
په سنگین کې یو غټه غونډه درلوده چې د امنیت پر برابر و او دغه مشکلات پر برابر و او چې په دې کې ضعیف هوا کوم برخه ده ساخیستې وه کامیابه غونډه و انشاءالله ولسي خلک نور تر شا ودرېدل او په دې عملیاتو باندې خوشحاله دي
د هلمند امنیه قماندانی د رسنیو مسؤل سمونیار فرید احمد او بید پژواک خبری آژانس ته ویلي چې په دې عملیاتو کې د دولت څلورویشت وسلوال مخالفین وژل شوي دي د طالبانو ویاند بیا ادعا کړې چې په سنگین کې د ماین په چاودنه کې شپږ دولتي عسکر وژلي د قندوز په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې افغان حکومت له درې ورځو راهیسې تصفیوي عملیات ورو کړی دي دغه عملیات له نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوي دي د قندوز والی محمد عمر ازادي رادیو ته وویل
د شدید بارانونو په ترڅ کې موږ ونه شو کولای چې خپل روان ټانکونه او وسایط مخکې بوزو ځکه هغه ځایونه ټول خامدی او پاریږي چې د باران په وجه باندې روان موټر مخکې نشي تللی
په قندوز کې د روانو عملیاتو په حق لمو د دغه ولایت د والی محمد عمر صافی خبري واوریدې په ژواک خبري آژانس ریپورت ورکړی چې د جګړو له کبله د امام صاحب د ولسوالۍ تر 2000 ډیر کورنۍ بې ځای شوې دي د افغانستان د فوټبال نوی روزونکی سلوان سکلیدیچ وایي دای به هڅه وکړي چې د افغانستان ملي ټیم د اروپایي فوټبال له کلتور سره آشنا کړي درې څلوېښت کلن جرمني روزونکی تیره ورځ دا تایید کړه چې د فرانکفورت د ځوانانو د ټیم له روزلو یې لاس اخیستی او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته به روزنه ورکوي د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی بلکې له هغو خلکو سره په جګړه دی چې اسلام یې تحریف کړی باراک اوباما پرون د زور زیاتی او بنسټپالنې د مخنیوي لپاره په سپینې ماڼۍ کې غونډې ته وویل موږ د اسلام په مقابل کې نه جنګیږو د موږ جنګ هغو کسانو سره دی چې اسلام یې تحریف کړی اوباما وویل چې د اسلامي دولت ډلې دینی مشران په واقعیت کې دینی مشران نه بلکې تروریستان دي
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.
مونږ نه باید دغه تروریستانو ته هغه مشروعیت ورکړو چې دوی غواړي. دوی دینی مشران نه دي، دوی تروریستان دي. باراک اوباما وویل هیڅ کوم دین د دهشتګردۍ او زور زیاتی مسؤل نه دی. ورستله دی چې د دیبالسیوی خار څخه د روس پلو بیرتون وبخی روسل دی چې د بلسیوی خار د روس پلو بیرتون غوښتونکو لاسته ورغی. اوکراین د ملګرو ملتونو په 1300 ځواکونو غږ وکړ چې دغه هیواد په ختیځ کې د اوربان څارنه وکړي. شاوخوا 2500 دولتي عسکر له دغه خاره وتلي دي. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا پرون د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د څارنې غوښتنه تایید کړه. پاکستانی چارواکي وایي په راولپنډي کې د شیعاګانو پر جماعت په حمله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکو تیره ورځ پر جماعت ډزې وکړې او بیا یې یو بم ورواچاوه. جوند الله ډلې د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. د ایران نگهبان شورا پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پارلماني انتخابات به نږدې یو کال وروسته وشي. د ایران د دغه ځواکمنې شورا ویاند نجات الله ابراهیمیان تیره ورځ وویل چې د 2014 کال په فبروري کې به په یو ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره شي او هم به د دې په وینا د خبرګانو شورا ته استازي انتخاب شي. د ایران خبرګانو شورا شپږ اتیا غړي لري چې ټول امامان وي او دوی بیا د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي، د هغه کارونه څاري او که چیرته د دوی په باور د هغه کارونه سم نه وي نو له کاره یې هم لرې کولی شي. د برتانیا حکومت داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي دا د روسیې ډیر پرمختللی دافع هوا سیستم دی چې د اوکراین په ختیځ کې ترې کار اخیستل کیږي. د برتانیا بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل چې دا SA-22 ډوله سیستم دی. دا پرمختللې وسلې اوکراینی پوځیان نه لري نو روس پلوه بیلتون غوښتونکو له اوکراینی ځواکونو څخه نه دي ترلاسه کړي. د عکسونو له نیټې ښکاري چې د جنوري په 24مه او د فبروري په 15مه د دغو توغندیو عکس په شاختارسک کې اخیستل شوی او د فبروري په 14مه عکس په دونیتس کې اخیستل شوی دی. او د مولدوویا پارلمان چیریل گابورسی ته د صدر اعظم په توګه د اعتماد رای ورکړه. 38 کلن گابورسی د اروپایي ټولنې پلوي کوي او مخکې داسې ښکارېده چې روس پلوي به په پارلمان کې د ته د باور رای ورنه کړي. دا و د دې مهال مهم خبرونه. وخت د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډه پیل کړي. دا چې څنګه اولی تفصیل به واوري. د هلمند په سنگین وبخی افغان چېډونکو په دې نظر دي چې د پاکستان روانو ناامنیو اسلام آباد له کابل سره امنیتی همکاري ته اړ کړی. د افغانستان د مشرانو د جرګې د نړیوالو اړیکو په خوانی مشر عارف الله پښتون
کچيري په کندهار کې وایي چې هری حمله کیږي سبا ته په کوټه کې کیږي، که سبا ته په خوست کې کیږي نو بل سبا ته په میرامشاه کې کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت چې وایي د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی تاییدوي. رفیع الله بیدار د دغه کمیسیون ویاند
یو نامه مخترم ادارې چې کوم د تلفاتو ارقام خپاره کړي دي او د ملکي تلفاتو په مجذوب له زیاتوالی راغلی، ځانګړې توګه د اطفالو د ښځو مجذوب له هم زیاته شوې ده په دې مجموعي کې.
نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په حق له د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم خبرو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه ورځنی پروګرام مه هیروي.
زما نوم زبیر دی د کابل نه. زما شخصا دغه ټیپونه خولیګانې خوښیږي چې داسې پرواګونه یې ښه کش کې او دا بهر ملکونو کې لکه انډیا او د فلم ملکان دا کسان
درنو اوریدونکو را به شو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلام مشورې پیل کړي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې شروع شوې چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. تر دې مخکې چین له کابل سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. کابل تر دې ژمنو وروسته څه ډول سلام مشورې پیل کړي دي؟ تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په باره کې سلام مشورې پیل کړې دي. په جمهوري ریاست کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل د سولې لپاره به د خبرو سلسله دوام وکړي او په راتلونکي کې به د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له استازو سره هم خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیلو واخیستمنو کسانو سره سلام مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره اړیزارې تیزې شوې دي او د رئیس جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته، سعودي او اماراتو ته یا انقری په دې هین او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی دی هم سوالات پیدا کړي دي، هم د افغانستان د خلکو سره څه امیدونه پیدا شوي دي چې پاکستان او افغانستان تر شریکه دلته د سولې او ثبات لپاره یا د امن لپاره کار وکړي نو دا به نتیجه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه تېره ورځ په ارګ کې لومړی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل، بیا یې له یو شمېر قومي مشرانو سره سلام مشوره وکړه. د جهادي ډلو له جنو مشرانو سره خبرې وکړې چې په دې ډله کې له پیر سید احمد ګیدانی او اسماعیل خان سره وکتل. ولسمشر د پارلمان له یوې ډلې سره هم د سولې مسله وڅېړله. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي خو تر اوسه طالبانو ته د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو په دریس کې د پخوا په پرتله نرمښت راغلی.
یو ذهنیت چې اوس ایجاد شوی دی د سیمې د هیوادونو سره، ګاونډیانو سره یا جهانیانو سره، یا دلته په ملي سطح هم چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده، باید مذاکرات وشي، تفاهم وشي. دغه ذهنیت په طالبانو کې هم یو څه د نرمښت پیدا کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې که دا جنګونه هر څومره چلانی کېږي بیا به هم د دې حل
له طالبانو او نورو حکومت مخالفه وسلوالو سره چې په تیرو وختونو کې د سولې هڅې پیلې دي نو د بشري حقونو د یو شمېر ډلو له اندېښنو سره به ملګري کېدي چې داسې نه شي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې د سولې قرباني شي. تیره ورځ ولسمشر اشرف غني د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو له استازو سره هم سلام مشوره وکړه.
د احمد شیبر رپورت مو اوریده. افغان څېړونکي افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې د پاکستان روانو ناامنیو ته په پام سره اسلام آباد به تر دې وروسته د تروریزم ضد مبارزه کې صادقانه عمل وکړي. نور تفصیل د اجمل تورمان په رپورت کې واوري.
یو شمیر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې روانو ناامنیو دغه هیواد افغانستان په وړاندې سیاست بدلولو او تروریزم سره جدي مبارزې ته اړ کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د اړیکو پخوانی مشر عارف الله پختون ازادۍ رادیو ته وویل پاکستان ته د دوی د تیرو سفرونو موندنې ښیي چې دغه هیواد په نور له افغانستان سره دوه ګونی چلند نه کوي. ښاغلی پختون هیله څرګنده کړه چې پاکستان به تر دې وروسته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره خپل وعدو ته ژمن پاتې شي.
کچېرې په کندهار کې وایي انتحاري حمله کېږي سبا ته په کوټه کې کېږي، که سبا ته په خوست کې کېږي نو بل سبا په میرانشاه کې کېږي، که سبا په جلال آباد کې بل ورځ په پېښور کې کېږي نو دغه نه دوی خپله هم ډېر زیات رنج جوړوي او دوی هم اوس هلته په خپل مشکل کې حتا شوي دي. دوی اوس همدغه ته ژمن شوي دي چې دواړه سره لاس ورکړي او دغه مشکلات د منځه یوسي، د خپلو مابین کې یو داسې اعتماد فضا رامنځته کړي، اعتماد سازي وکړي چې دواړه به هماغه باندې ژمن پاتې شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د پاکستان لوی دریسیس د سه شنبې په ورځ کابل ته راغی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. دا په تیرو درېو میاشتو کې کابل ته د راحیل شریف دوهم سفر دی او د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدلو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول راشه درشي ډېری شوې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې پاکستان لا هم د افغانستان په وړاندې څو مخې سیاست لوبوي. ښاغلی کوهستانی وایي پاکستان هڅه کوي چې په هغو وعدو سره چې ورته ژمن نه دی افغان مشران دوکه او د سیمه ییز سیاست مدیریت خپل کړي.
من نگران هستم که رفت آمدا درزا و شګافه او اختلافات
زان دښنه لرم چې دا تاګ راتک په افغانستان کې اختلافونه نور هم زیات نکړي مونږ ونه ویشي او بل دا چې مونږ خپل ستراتیژیکو متحدینو څخه لري نکړي لکه هند لکه چین او لکه نور غربي هیوادونه نو ځکه باید د افغانستان د کشفی او استخباراتي سازمانونو سره مشوره او د افغانستان د ملي منافع په خوندي ساتلو سره او کومي تجربه چې ترننه پوري لرو دا پروګرام تر غور او پاملرنې لاندې ونیول شي خاغلی کوستانی دغه شان وایي چې افغان حکومت باید له غور نه کار واخلي او د پاکستان په وړاندې یو مشخص سیاست خپل کړي د دغه افغان څېړونکي په باور سره که افغان حکومت د پاکستان په هغه وادو دوکشي چې عملی بڼه نه لري نو تر ډیره به خپل اعتماد د خلکو په وړاندې وبایلي
وخت سهار او بجه او 15 دقیقې دی درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستان د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډه پیل کړې چې په هواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ایزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تیره ورځ غونډه وکړه د قندوز په امام صاحب او ارچی ولسوالۍ کې افغان حکومت له درې ورځو راهیسې تصفیهوي عملیات ورو کړی دي د افغانستان د فوټبال نوی روزونکی سلووان سکیلډیچ وایي دای به هڅه وکړي چې د افغانستان ملي ټیم د اروپایي فوټبال کلتور سره آشنا کړي د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن له اسلام آباد وبخي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی بلکې له هغو خلکو سره په جګړه دی چې اسلام یې تحریف کړی وروسته لدی چې د دیبلسوی خار د روس په لوبه بلتون غوښتونکو لاسته ورغی اوکرين د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو ځواکونو غږ وکړ چې د دغه هواد په ختیځ کې د اوربان څارنه وکړي او د برتانیا حکومت داسې عکسونه خبر کړی دی چې وایي دا د روسیې ډیر پرمختللي دافع هوا سیستمونه دي چې د اوکرين په ختیځ کې تر کار اخیستل شوی درنو اوریدونکو زموږ غاغله ازادي رادیو اوري د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې د افغانستان د تحولاتو په حق له د نړیوالو ورسپانو لیکنه لرو زمو همکار جان آغا الکوزی دغه ځینی مطبوعات کتلی دي
زیات شمیر لوی دز ورسپانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مضمونونه خبره کړی چې وای د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده نیویورک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر یا یوناما په کلنی راپور کې مهمه خبره دا ده چې یو شمیر ملکي افغانانو ته د ډیورند د کرښې اغاړې نه د توغندیو په ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده په راپور کې ویل شوي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 140 ځلې د افغانستان پر خاورې حملې شوي نیویورک ټایمز ورسپانه د یوناما د راپور پر اساس لیکي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې د نظر وړ کموالی راغلی او یو دلیل ممکن دا وي چې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي وال سټریټ جورنال ورسپانه د مسلې په اړه یو مضمون کې لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو علت ممکن دا وي چې په دې هیواد کې د جګړې بڼه بدله شوې او زیات شمېر افغانان له خطر سره مخامخ شوي ورسپانه د یوناما د راپور په استناد لیکي له 2009 کال راهیسې په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره وسلوال او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو له بل سره مخامخ شول او دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده بریتانیا چاپ ګاردین ورسپانه په دې اړه لیکلي د افغانستان د جګړې ناوړه عواقب په مرګ ژوبلې پورې منحصر نه پاتې کیږي بلکې یو شمېر افغانان د جګړو له امله بې ځایه شوي او د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس یوازې 8 لکه افغانان د هیواد په داخل کې بې ځایه شوي خو فارن پالیسي خبرونه د افغانستان د جګړې یو بل اړخ څرګرلی او یو مضمون یې خپور کړی چې سرلیک دی امریکا او لویدیځ ځکه په افغانستان کې ناکام شول چې لومړني قواعد او اصول یې عملي نه کړل خبرونه لیکي کله چې دا پوښتنه مطرح کیږي چې امریکا ولې په افغانستان کې ناکامه شوه زیات دلایل راوړل کیږي ځینې کسان وایي په پاکستان کې د وسلوالو امن ځایونو له منځه نه ولاړل یا دا چې د امریکا دفاع وزارت چمتو نه و چې د افغانستان د خلکو ټولنیزې سیاسي او اقتصادي هیلې پوره کړي او یادا چې ناټو لکه څنګه چې لازمه وه د افغانستان په جګړو کې غونډه وانخیسته او ځینې نور دلایل فارن پالیسي زیاتوي دا ټول ځوابونه سم دي او نورې زیاتې پلمې هم شته چې په افغانستان کې د نبري دلایل ګڼل کیږي خو دا یو هم د ناکامۍ رښتینی دلایل نه دي د خبرونه په باور واقعي دلیل دا ده چې امریکا په افغانستان کې د جګړې لومړني قواعد او اصول هیر کړل، په دې معنی چې ستراتیژي له سیاست سره تطبیق نکړه. غلط او ناسم تصویرونه وایستل شول، د امریکا دفاع وزارت په خپل سر کارونه پر مخ یوړل او داسې فکر کاوه کوم حل چې امریکایان غواړي هغه افغانان هم غواړي. فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده څرګنده چې امریکا په افغانستان کې څه غوښتل. آیا هدف یې د طالبانو له منځه وړل او د افغانستان د دولت جوړول وو، یا دا چې غوښتل یې په یوازې ځان د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي، او که د افغانستان د بیا رغونې او آبادۍ لپاره د مارشال پلان د عملي کولو هلې ځلې کولې. خبرونه لیکي اوس هم څرګنده نه ده چې امریکا څه غواړي، او د څېړونکو په باور که چیرې دا هدف څرګند شي او امریکایي عسکر د رسېدو لپاره په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، په هغه صورت کې به امریکا له دې ناکامۍ نه خلاصه شي.
ملګرو ملتونو په خپل نوي ریپورت کې وویل چې د افغانستان په جنگونو، چاودنو او داسې نورو حملو کې ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه کړې چې په مور تر اړو
بیدار صاحب، تاسې د ملګرو ملتو د دې راپور سره چې په جنگونو کې ملکي تلفات زیات شوي موافق یاست؟
یلما مختلف ادارې چې کوم د تلفاتو کم خپاره کړي دي، او د ملکي تلفاتو په مرجوبله کې زیاتوالی راغلی، ځانګړې توګه د اطفالو د ښځو مرجوبله هم زیاته شوې ده په دې مجموعي تعداد کې. موږ دا ثبت کړي چې 6500 کسان موږ د هجري شمسي کال په حساب باندې حساب کوو، د حمل تر عقرب میاشتې اته میاشتې د بل نوي کال کې مقایسه کړو، زمونږ ارقام ښایي چې 1300 زیاتوالی راغلی ده. یعنې هغه درې میاشتې چې د جلی دل وخود د تېر کال دي، هغه زمونږ په دې کال کې نه حسابېږي که نه. نو دغه تفاوت شاید په دې باندې هم وي چې موږ د هجري شمسي کال په حساب باندې کار کوو، هغوی د عیسوي کال په حساب باندې کار کوي.
بیدار صاحب، تاسو ویل چې دا تلفات زیات شوي، د تېر کال په نسبت څومره زیات شوي؟
زمونږ موندنو په اساس باندې 40% په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې زیاتوالی راغلی دی د دوه نوي کال په نسبت باندې.
بیدار صاحب، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون تر کومه حد دې پیښو اندېښمن کړی دی؟
د سړک غاړې ماینونه، د انتحاري عملات، او هغه راکټونه او مرمۍ چې په مسکونی ځایونو باندې پریوزي، او هغه هدفمند مرګونه چې د انسانان دورایا هدف ټاکي، او دا ټول ملکیان دي. نو زموږ وجبات په دې هم د اضطراب او د نگرانۍ زیاتېږي چې په دې کې په دې وروستي کال کې د کوچنیانو او د ماشومانو تعداد کې زیاتوالی پیدا کړی. 14% اطفال کوچنیان زیات شوي دي په عمومي رقم د اطفالو په وژنه کې د جنګ په جریان کې. یو د جنګ فریق نه جوړوي، په جنګ کې هېڅ رقمندي نه لري. په دې خاطر باندې دې وژل هم ناروا عمل دی، او هم د نړیوالو قواعدو د جنګ د قوانینو په اساس باندې یو ضد قانوني اقدام هم دی.
بیدار صاحب، د دې لپاره چې دا تلفات کم شي، ستاسو غوښتنه په جنگ کې لخکیلو خو څخه څه ده؟
موږ دواړو خواوو ته د جنگ چې یو نړیوال قوتونه او د دولت قوتونه یو خوا جوړوي، او بله خوا چې د دولت مخالفین دي، زموږ دا خواست ده چې د نړیوال قانون د جنگ او د جنیوا کنوانسیونو ټول قواعد په ځان باندې ومني، او د دولت مخالفینو ته په دوه بنیادو باندې موږ دا خواست کوو. یو د اسلامي تعلیماتو مطابق هغوی چې د جنگ فریق نه جوړوي، په جنگ کې چې دخل نه دي، هغوی نه باید چې هدف وګرځولی شي. بل د جنگ عرف بینالمللي د جنگ، که چېرته دیو دولت هم نه دي، ولې عرف او دود دستور د جنگ باید مراعت کړي، او د ښځو، ماشومانو، بوډاګانو او هغه څوک چې په مجموع کې په جنگ کې فریق نه دي، د هغوی د ژوند او د مال خیال دې وساتي.
بیدار صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دا غوښتنې خو به مخکې هم شوي ستاسې د کمیسیون لخوا، څه فکر کوئ چې کومې خوا دغه اصول نه دي مراعت کړي؟
د دولت او د دولت نړیوال حامی قوتونه چې دي په خپلو جنګي تاکتیکونو کې او حرکاتو کې داسې تغیرات راوستل، داسې بدلون راغی چې په وروستیو کې اوس همدغه کال چې تېرېږي ډېری تلفات د دولت مخالفینو ته راځي. د حالیه سلنزیات تلفات ملکي وګړي د دولت مخالفینو دخوا نه وژل شوي دي په دې جنګونو کې، د هغوی په حرکاتو کې، نظامي حرکاتو کې. ولې د دولت او عامي نړیوال قوتونه چې دي هغوی ته دغه ډېر کم منسوب دي دغه تلفات، یعنې د 50% په حدودو کې، او شل ځای سلمه هغه کسان دي چې طرف معلوم نه دي حتی
بیدار صاحب، کامیاب اوسئ.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار و چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په هکله خبرې وکړې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
درنو اوریدونکو آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 100.15 د سهار لو بجو تر د ماخام تر وو بجو اوریدای شي. د ماخام لو بجو د سهار تر وو بجو د آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د مجلې په دې برخه کې د نړیوالو تحولاتو په اړه ریپورت لرو. واشنگتن روسیه ته خبرداري ورکړی چې په اوکرين کې د مداخله لپاره به نور بندیزونه پرې ولګول شي او ناتو پر مسکو غږ کړی دی چې خپل ځواکونه له اوکرين وباسي. دغه غواخونه وروسته تر دې وشول چې په اوکرين کې روس په لاوه بیلتون غوښتونکو تیر ورځ یو ستراتیژیک خار ونیو. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر اوروي.
واشنگتن ماسکو ملامت کړ چې د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو له لوري د چهارشنبې په ورځ د دیبال سیفت شار په نیولو کې د هغوی ملاتړ کړی دی او په دې ډول یې هغه اوربند بی اهمیته ګڼلی دی چې نړیوالې شاته ولاړ دي. سپینې ماڼۍ وویل ماسکو په مینسک کې د شوي اوربند په پلي کېدو کې پاتې راغلی، نو له دې خطر سره مخامخ شوی دی چې شایي نور بندیزونه پرې ولګول شي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل ښکاره ده چې موږ په دې باور یو چې دا ټولو خواوو ته مهمه ده چې تړون ته درناوی وکړي. دا هم یو مخ ښکاره ده چې روسیه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په خپلو روسانو هم خپلې حقې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې د خبرو پر مهال یې کړې وي. په دې برخه کې د دوی ناکامي دوی د ډېر زیان له خطر سره مخامخ وي. دوی باید پوه شي چې نور ګامونه هم شته. د امریکا ترڅنګ ناتو هم روسانو ته خبرداري ورکړ چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ د لاس په سر شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیر ورځ د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په بغیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره ریګا ته ولاړ او هلته یې خبريالانو ته وویل زه پر روسیې شک کوم چې خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځ څخه وباسي. د بیلتون غوښتونکو له هر ډول ملاتړ څخه دې لاس واخلي. د مینسک د اوربند د تړون درناوی دې وکړي او کوم اغیز چې پر بیلتون غوښتونکو لري له هغه څخه دې استفاده وکړي څو هغوی هم اوربند ته غاړه کېږدي. دیبالسف د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د دوو مهمو مرکزونو دونیتسک او لوهانسک د ښارونو ترمنځ د اورګاډي د یو ځای کېدو ستراتیژیک نقطه ده. روسی پلاوه بیلتون غوښتونکو تیر ورځ وروسته تر دې ادعا وکړه چې د دیبال سیف بشپړ کنټرول ترلاسه کړی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا تایید کړه.
د ژوند رنگونه
زما نوم زبیر دی د کابل ولایت. زما شخصا دغه ټیپونه خولیګانې خوښېږي چې داسې پرواګونه یې ښه کش کې او دا بهر ملکونو کې لکه انډیا او د فلم هلکان دا کسان استعمالوي. د یخ دپاره او بل سټایل هم دی دغه ورځو کې په همدا خاطر یې موږ استعمالوو.
راته ویلی سي چې مثلا موږ تاسې خپله په افغانستان کې کوم رقم خولیګانې لرو که د څو دانو نمونه یې راته واخلې؟
هو ولې نه، زه اکثره په پسرلي کې قنداري خولۍ په سر کوم چې زما ډېر خوښېږي، رخچین ورته وایي قنداریان، او په زمن کې ازبکي یا سرې خولیګانې چې دي زه هغه لرم هم کور کې سرهومې، او چې بیا ډېر ګرمي یا پیکدار خولۍ د لمر دپاره دا خولیګانې چې په افغانستان کې سو خلک استعمالوي، خصوصا بیا په قندار او په هلمند دا ځایونو ته چې لاړ شي دا رخچینه یا قنداري خولۍ ورته وایي، او شمال خواته چې لاړ شي ازبکي خولۍ ورته خلک دغه نه استفاده کوي.
خپل به څو دانې خولیګانې هم داس په کور کې لري؟
زه تقریبا لس یوولس دانې لرم چې درې دانې دغسې پشمي خولیګانې دي، دوه درې پیک خولیګانې دي، او دوه دانې قنداري خولۍ لرم، یو دانه ازبکي چورده وي از سور خولۍ شلی ده.
بس نه ټول کور دي خپل خولیګانې نیولای؟
والله زما المری چې دا ماته مشخص ځانته دی، زما که پتلون دی که کالی دی که خولۍ دی که دسمال یا شی چې دی جلا دی، او زما ډېر زیات کبوټونه دي، زما منظم سیستم دی ځانته.
ټول دي بیل بیل جدا جدا یې؟
بله.
د څه خبرې چې کوم وخت کومه اور نه ورکه سی بیا دې کور خځه په تکلیف کې چاله فلانی خولۍ می چیري؟
والله والله نه، کور کې خدا خبرې پیخیږي ځینې وخت، یو شی چې ته غواړې چې مثال یا تایخی یو ځای کې هغه نه وي، دا یو طبیعي خبره ده. بیا کور کې جنجالونه هم کېږي، ځینې پټکې هم کوو کور کې چې رښتیا یې ووایو. بیا خدای دې مور او خور راته ژوندی لري بیر ته پیدا کوي، او هغه ستونزه حل کېږي.
څه نه وایي پټکه چې وکې؟
اوله کې خو څه نه وایي چې بیا مثال دفتر نه چې بیرته کور ته ځو چې مازیګر چې لږ سوړ شي او مازغم سم شي بیا راته وایي چې دا کار د کولو نه و.
بیا د خولیګانې دي، هر کال یا کم رنگ دی که چه رقم
د ځان صفات نه کوم زه اکثرا چې کمربند بوت یا خنقاق یا خولې شدی زما باید ماچ وکي او بل سره مثال کوم بوتونه شینی باید خولې میم شینی مثال که بوتونه توري باید کمربند مر سره توري یا مثال که پتلون سپینی کمربند تور سره خخکاری دا شدی د سټایل لپاره خره او خما چم کوي
درنو اوریدونکو د ژوند رنگونو د پروګرام په اوریدو سره زمونږ نن